زیات شوی چې دولتي کارکونکو هم اغیزمن کړی دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 شپېته لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شوده لیده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبه کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زدران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په غزه ترنګه کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 سیمو کې د او ښارونو کې د والیانو او د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټره یاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5 نیمې بجې زبایت راځي سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو ندی اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بچی باید زل کور اوزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا 1:45 مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لحظه هر قدم سه اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جگه ای هغه ډاکټران ما لیدلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جگه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي، مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې، بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته یي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سې په هغه کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه له مانه مشرم ده، کیدای شي چې د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په ایسه کې کومه فیصله
وکړي. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطره خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او ارشي غټول. نو الته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو الته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاشت وه، سهار زموږ امتحان ته ورغلو. نو تقریبا د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټولې یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزو نه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چای یخ کیږي، چې واورم وي نو یخ به مو شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس و پنزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کالا و روز تا سکل دا دی شوروی یرغل شروع سو، خلق و هجرت شروع کو، مخصوصا دی کل روسی اسکر و سی اشغال نو روز تا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت و کنو پویغو که زهم پیش دورتا یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم. درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسې له کابل لاړئ پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولېږو، بیا ز لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و، سې په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه م بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د هلکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د زبې له خاطره مې د تعدادو سې دوم چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه.
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سی وایي چې کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی دې له خاطر او چې ته په ښو نمرو بریالی سې نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ ښه داسې هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړ و د هغه معیار دومره ښه و چې شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و اغو اغو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره اغو بکامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستم و سی دی اغوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لودل سی باید راسی او دی دی سیت پوی ساب را پلل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی اغو کپر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغو بی اخستن شاگرد تکره او کنو نو اغو سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت ډېر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یوه خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه به مو په یاد ده چې زموږ د اورېدونکو لپاره په زړه پورې وي
داسې خاص جالبه خو نه ده خو یو شي ته موږ متوجه شو موږ چې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانان وو په دې سه هر کال حالته یو یا دوه سیټې افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به او یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه سو سی کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سی وه چې ما سره د داخلې په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه ما او دا بله یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیمه موږ هم د کشمیر وه آیا چې دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نس سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغ شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړ او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا دوه پنځوس زره پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید په روغتون کې کار نو کو سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل نور معلومات پیدا کمه یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون و یعنی به خاصی ور کرسی زالت کار شروع کما خو اول پشتن داو سی تاس تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واخستل سی دغو گندونو ل رهبرانو نه ل یونه تاسو ما تخت باوری مال سه اغنه سن رو ری که اغوی ده تصدیق کی سی زه مسلمانه ایما دیغو تصدیق چا کرده ده سی اغنه مسلمانه ده بیت زین راو تما خو آل تای مای و ملگری و سی اغنه فاطمه جناکی و خو اغی آل تا کار که ولو بی اغی ویل وی رزا ایتا اغنه تا ضرورت نیست تا راس مشتر کارو که بیم آل تا کار شروع که او پو زمین که می اخبل شخصی کلینیک خلاص کو پو پیش ور صدر که
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم سې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي، د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموکرو او ما ده زوی ده زره ده عملیات تاقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میسه باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو بکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زل شپک میسه ما کار پیشدو کده دو میسه په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي سوای څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکړه به بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شرې؟ ماشاءالله پنځم کال ده. پنځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستان د پانتونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پر لپسې وتلی دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وزي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کېږي او نوي څېړنې پکې کېږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکوي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته زور دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 3 کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې سي څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سي ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده سي کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي سي زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته. نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه یي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې 2 کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم. خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه سزا ورکړې وه.
د آزادی میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان.